د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې نه هلی څخه څوی
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو ورانسي ریکور باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای منګا باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای
کدا لړی امداسې دوام کړی او مسلکی ځوانان په کار ونګ مړی شي کومې بدې پایلې به ولري
په ټول مسلکونو کې چې یو محصول یا یو ځوان لزده کړو فارغي یا کار وته پیدا نشي اتمنه هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وزي ډیر مسونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي قدرمن اوریدونکو د طالبانو له دوام جلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاری فرصتونه کم شوي بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې یو مسلک زده کړ خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی
نو اول دا د لیسانس یم پانتون فارغ یم لمړی درجه فارغ یم کار نسته وظیفه نسته همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي ډیر په کچا کې لارو لاړل ډیر ځوانان سیندونه وخوړل هم څه لاس هم دل لاس چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کیسه مسله کې ځانه د وظیفه ستانه د خپلوانو پیغور لاس یا د کورنۍ فشار لاس دوی سه پیسې راوګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی تا نه مونږ تعلیم کړی تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبور شي کچا کې لار ته مخه وکړي هغه ته سي مخه وکړي یا د سین خو ماهیان خوراک سي سین د غار کې ځنګلو کې هم داسې حیوانات یو خوري نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل ما ته څه په درد وخوړ دوه کاله نور هم داسې بیکاره وګرځم اما چې کوم څه زده دی هغه له یاده وځي نو دغه تعلیم ماته بیا څه پیدا وکړه
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وای د مسلکي ځوانانو وزګاری نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي تعلیمونه کړي دي بیکاره دي ځکه په تیر وخت کې وګورو تیر دولت به وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې مینجوګانې زیاتې وې هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو نو هغه فرتله باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او هم نه فرصتونه نشته ده پخوا خارجي کمپنۍ نشته انجوګانې کمې شوې دي زیات مشکلات سره مخ دي هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هیوادونو ته لاړ شي چا چې لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړ انګلیسي ژبې شمال کان انجن ته تدریس ورکو چاغه ور باندې اوس وخت باندې شو چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصرف نه وي نو خپل ارته سره څنګه فرق کی نو ډیر تاثیر کوي فشار سړي باندې راځي بیچاره خو یو غټ مرز ده
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي وایي چې د طالبانو نظام وګوري په هرې ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وېګ مري افغان خبريال جان آقا په دې اکلا وایي
پا په خپل مسلک کې البته مسلکي کسان دي او په کارپونه فردي خو دوی لړل ډیر بیروزګار دي کار نه لري هر ورځ په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي خو لا تر اوسه ډیر د دندې پر پیدا کېدو نه توانند دي دوی تر شا کورنۍ د چا غي د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مخ دي نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري یا مستقیما که دوی وایندوی یا د یوې ادارې وایند نه ټاکي البته د دوی تر شا دي کار وکړي سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبر اعلان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې هم ستونزې کمی وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې سودي یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروف شي بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندی وي نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري
اندام غړې څه رقم کسان غوځي کې کار کوي چې هلته باید یو خبريال وي
په دې حکومت کې دغه ستونزه موجوده و البته چې ډیر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بدندې وو دغه ستونزه لا اوس هم البته شته به چې هغه زید خبريال وي یا زید مسلکي کس وي هلته نوي مسلکي خبريالان او خاص ته هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهیږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم نو دا به ډېره ښه وي په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی که مسله په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي ځکه دوی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي مهمه او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي که چېرته دی په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي نو دا څه چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي حتما هغه نه یوازې دا چې دغه څه د مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیره سولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي کورنۍ ته هم غوښتنې لري په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي هغه پوهنتون فارغېږي ماستري کوي دکتورا کوي نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه دغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي
قدرت الله هاشمی وای مسلکی ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او لام دی وجه کمزور اقتصاد د تړ کړای چې قلم کېږي او د ورځنی لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړی چې د خوخي ور نه دی لن موري سره مې مرکه کړی په غړې سره وګړو
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دی لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبر مطلب پراتونکو کې غواړم چې فلانه یې څه شم مګر اوسنی دولتونه او دا غوي قضاوتونه دا خي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخترازي نو دوی چې زرماتیک نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطح یعنی په دولتي سطح باندې کچیرته دا وسیږي نو دا به چې یو د ستونزې حل وي مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان دي ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوی نه شي. نو دا انرژي، ځوان انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفیږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب، که دا راته وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري، ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زموږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو، په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما هغه کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر وم کې داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقررې ګورو نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو ور دي او که یا نه دي. فردي باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپل زندگی ورته دی او مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپل زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه څه کار وکړي. متاسفانه
بله یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بلاخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دی خپل مجبور چې پریږدي. دغه به د یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي؟ هاشمي صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی مونږ په بار بار پر مونږ باندې تاریخ تکرارېږي. یو تیروتنه چې مونږ نه کیږي، مونږ د هغې نه چې د زده کړې نه کوو بار بار په مونږ باندې یو شان تکرارېږي، لکه څنګه چې دا 40 کاله د مونږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بیرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بیرته له صفر را شروع کړو. نو همدغسې که حالات وي همدغه زو به یو څو فیصد به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو، یو څو فیصد به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو. له دې نه بل هیله لور نشي کېدای چې موږ یې وکړو چې یاره والله دا دوی چې اوس سره کم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کېږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېر ورته نه کېږي. نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي. یعنی دنیا نوره د اے آئی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانې کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ هغې نه چې دی مخکې ده.
هاشمي صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه یې کړي هغه هم کولی شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاري خرڅول کېږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان دې څومره لیدلي؟
وینو، موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر مسرا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب باړون کېول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چېرته مثلا په یو ډېر نامناسبه ځای کې په یو ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي. یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چېرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړي، خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدغه اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوي مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانی علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جم پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او تم په همدې افغانستان کې وې، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ماته ته توصیه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غونتې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، هاشمي صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوانې انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د واک ته چې خپل نه یي که نه، واک ته چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه یي نو ته هر هغه کار نشي کولی څه چې باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفت څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خفګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوي نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي هغه خواهی نه خواهی، ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ترانه نه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا مونږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړی دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سر هڅه فکر یې بدلي. نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې مونږ خپل فکر مصروف کړی دی، تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ را ته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې ادې اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشاله وساتئ؟
زه په خپله یو وړوکی تجارت ما پر مخه چغله ده، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. مونږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی، چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم. مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي. کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریان یې وګوري، او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې مونږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانی شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي، او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي. ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي، نو خوبه یې زه فکر کوم همدغه سي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نو ډیر زیاته مننه.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی ملما سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملما په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیرا یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف هڅې پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي په هنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 سیمه مخکې هالند ته کډواله شوې ده. مرمن مینپال په هالند کې د وی ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغه د آزادې ملما په ځنګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلی خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوب مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند.
د مینې ډاک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو، او تاسو قدرمن ټاکل سپ ته وړاندې کوم، او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت دی وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2008 کال رئیس په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. مېرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته وایست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهېږم چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي عمد شرایطو کې سرته ورسوله. او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې وی هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوی یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. با وجود چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زامن باید په عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه یې تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یو طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود د دو چې بعضی امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه اوسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی په درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لری ښارونو هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلي میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه د تخصصي برخه نه لرو، خو که یې زه تحت لفظي تاسو ته ترجمه کړم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق و امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وي، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دود چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پېژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور وارم د طب رشته انتخاب کې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت تدریدلی.
میرمن مینا پال د کابل پانتون هغه وخت تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې نام نه هم وې خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایي
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټیم چې د یو جزو په 50مه او 60مه لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره د طب د فاکولټې سره او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله دلیل د دو چې افغاني ډاکټران چې په دوه کالو کې درس ویلی و او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته مخ کا نو اوس اکثره افغاني ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون تللی و ټولو وکولای شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکی رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه افغاني ډاکټران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطح کې دي او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي هغه استادان چې په هغه زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم تیز زده کړو ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلوده چه بیرون ده وطن پا خارجی ملک و غربی او شرقی لکه پا امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او پا دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلینو خدمت کې ایښی و او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوند دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم او چکم څلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډېر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډېره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی او د طب د ډیپلوم د راست راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي او دغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي او دغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن، او د هغې نه بعدم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې د مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نه دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرسته کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکټرانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکټران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکټرانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمينه ایجاد کوچې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکټرانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کوم برخو کې فعالیت کوي؟ په کوم روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسه اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چیرته چې موران د یو مسؤونه زیګنتون امکانات پیدا کړو. او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کړو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د WHO د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سک کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کېږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکټرانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکټرانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو د وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرین د پاره کار کړی دی. او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرین چې هالند ته راځي د وغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلک له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. پا په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري. ټاکل سب چې په تیرو پنځو لسیزو کې د این جی او په نوو باندې ډیره سو استفاده شوی ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنځګونو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مرواج این جی او ګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکټرانو په شخصي کومک اجازه شوی ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړی ده د خپل هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوی یو او د زمينه اجازه کړی ده او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړی ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه اجازه کړی ده. دوه هم در چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپل نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کړ ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کړ با وجود د چې در ډیر قیمت ډاکټران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفاف توګه د موږ په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري. موږ د غو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله، ټاکل سب د ما ډیره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دو درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم تر څو چې د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکړي او خپل افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپل هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي او مسلکي کې سهم واخلم او هغه بخشو که چې اصلا په افغانستان کې کار کې باندې نه دی شوی په هغو بخشونو کې خدمت وکړی شم.
له دې مؤسسې سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانونه ډاکټران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي دغو د کومکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکټران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دا کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځیدا خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پات شي او د مو خدمات دوامدار وي. منتها د وی خبره غواړم چې تاکید وکم چې امیدواره ما چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زرت زره فعال شي، ولی چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایی د وجود دی او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانوي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه مېرمن مینپال. مال ډیرو خلکو اوریدلې دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکال سیف دی ما امیدواری خدا ده چه ده تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخیر ده تقاوت نه، انشالله ده امکانات بولارم چه افغانستان ده سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حال ته تیر که مطبعا پا آلنگ کم دی ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بودی ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک دی علمی چې ده د دو وصلول د افغانستان دی پاره دی. موک الحمدلله په افغانستان کې په حد کافی ډاکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو او دی موک خدمت به دغه وی چې دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط په خدمت کې کېږدو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیر کړې ده، او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لري. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لري. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي، په دې باب راته وایي لطفا.
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبر ده چې په دې قدیم نه ویل شوی دی چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې چې خپوړې کړې وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپوړې کړې وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندی ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندی ده. او که هر چیرته اوم کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندی دی، او هر چه سرم چه مخامخ شم اگر اگر احساس که چه دیو کچنی افغانستان سر مخامخ دی، او مینه هر رو رس بزر بانده ووری، او کلری میموک دی افغانستان سر همیشه جوان کرده دی، همیشه هم دیره دیره مینه و سره ده، او آرزوم ده ده چه افغانستان نور و آباد ملکو گونده یو اسلامی موفق او آباد مملکت وی چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت پرک دی به خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، ادی نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده اغز ده که وطن ته راوری او خپل وند و سهم واخلی دی اقتصاد، دی علم، دی تحصیل، دی تعلیم په هر برخه کې. نو دا دموک آرزو ده او وطن دموک وجود ده، او موږ به اوسره په مینه ژوند کو، او که امریکی گم هماغه مینه به تر مرګ را سره وي.
په هالند کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
Shitty.